څلور بجې شپې د سجی رډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شبر ساسو کوربایم ټکنیکی چاري طاهر روشان مختوړي السلام علیکم. د روزګان پر دهراود ولسوالي طالبانو برید کړی. د دې جګړې ترڅنګ مو په دې خبرونه کې د سولې له تازه هڅو خبرو. زلمی خلیل زاد له ملا برادر سره کتلی. تر هر څه مخکې خبرونه له اسمت څاروان څخه.
ولسمشر غنی وایي طالبان له امریکا سره موافقه تر شریعت او قرآنی احکام لوړه بودی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو له مرستیال سره د موافقه پر تطبیق خبري کړي او په فرانسه کې یو وار بیا یو سړی پر دوو تنو حمله کړي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان له امریکا سره خپل موافقه تر شریعت او قرآنی احکام پورته غني. شغل غنی چې نن د حضرت پیغمبر د میلاد په مناسبت خبري کوله پر طالبانو شغ وکړ چې د افغانستان له دینی عالمانو سره بحث وکړي. د وویل کوم کسان چې له شلو کلونو راهیسې د اسلام په نوم جنگیږي اوس د امریکا موافقه غوره بولي.
نن وایي نه د امریکایانو پیمان او هغه چې مفاهیمه ده له دوی ته اهمیت تر ده د قران شریف له احکام شریعت نه.
د امریکا او طالبانو له موافقه او د افغانانو ترمنز د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته ډیرو افغانانو تمل لرل چې د جګړې اور بسول شي خو عملا جګړه پراخه شوې ده. د اورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ سخت جګړه روانه ده. پر دې ولسوالۍ له تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو حمله روانې دي. په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو یو استازي بسم الله جان محمد نن آزادی رادیو ته وویل چې طالبان د دهراوت بازار ته داخل شوي او امنیت قمانداني یې نیولې ده. بسم الله جان محمد وایي چې اوس هم جګړه دوام لري. خود اورزګان د ولی ویندوی احمد شاه ساحل دا خبر ردوی چې غنی طالبانو د ولسوالۍ امنیت قمانداني یا بازار نیولې دي. نو موري دا تاییدوي چې جګړه د بازار په څنډه کې روانه ده. پرون د اورزګان چارواکو ادعا کړې و چې د ولسوالۍ ته کومکی ځواک استول شوی دی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په یو لړ هوایي او ځکنیو عملیاتو کې اتلس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بغلان امنیت قمندان مل پاسوال محمد یونس صمیمی وایي په دې عملیاتو کې چې د بغلان په خوست ولسوالۍ کې وشول 15 نور وسلوال طالبان ژوبل شوي دي. د همداراز وایي چې په دې ولسوالۍ کې 15 کلی د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوي دي. په بغلان کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې طالبانو څو ورځې وړاندې پر دې ولسوالۍ له څو خواوو حمله پیل کړې وې. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره کتلی دي. د محمد نعیم په وینا په دې کتنه کې چې پرون ماښام په دوحه کې وشوه دواړو خواوو د امریکا او طالبانو د موافقې د تطبیق د طالبانو د نورو بندیانو د خلاصون له تورو لیستونو د طالب مشرانو د نومونو د ایستلو او د جګړې د زیاتېدو پر عواملو خبرې وکړې. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې جګړو ته زور ورکړی دی. د استرالیا د غوړ لیک لپاره د میلبورن رینګډز لوبډله غوړي چې له یو تنکی افغان لوبغاړي سره قرارداد وکړي. د 15 کلن افغان احمد نور نومیږي. نور په 2015 میلادي کال په کابل کې زیږیدلې او سپینر باولر دی. د تیر کال تر 19 کلونو د کشو لوبډلو د نړیوال جام په سیالیو کې برخه اخیستې و. د خبرونو له ازادي رادیو اوري. یو وطن نن د فرانسې د نیز شار په یو کلیسا کې لشت لژه پر دو تنو د چاړې وارونه وکړل. څارنوالانو د حمله تیرورستي بللې ده. پولیس وایي په برید کې د یوې ښځې سر پرې شوی دی. د نیز شاروال کریستیان ایستروسی پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې برید د نوتردام کلیسا ته څیرمه شوی او پولیسو حمله کوونکی نیولی چې اوس په روغتون کې دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. په هند کې نن په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2 میلیونه واوښت. تر اوسه پورې په دغه هیواد کې چې 1 میلیارد او 300 میلیونه نفوس لري 1,40,000 تنه په دې وبا مړه شوي دي. اوس تر هند یوازې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې کورونا د کورونا پیښې ډېرې دي. د امریکا د حکومت د شمیرو لمخې په دې هیواد کې د کورونا 9,000,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د امریکا د عدلی وزارت پرون چهارشنبه 8 تنه د چین له حکومت سره په همکاري او جاسوسۍ تورن کړل. د امریکا د عدلی وزارت او اف بی آی چارواکو په یوه خبري غونډه کې وویل په دې تړاو 15 تنه په نیویارک، نیوجرسی او کالیفورنیا کې د چین د حکومت لپاره د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. ویل کېږي چې درې نور تورن کسان په چین کې دي. او ټاکل شوې ده چې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیران نن په هغه غونډه کې ګډون وکوي چې د مینسک دلی په مشه جوړیږي. د امریکا متحده ایالاتونه، فرانسه او روسیا په ګډه د مینسک دلی مشري کوي. د نګورنو قرهباغ د بیلشی سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په جګړه کې مرجوب لی په ډیری دوتی.
اسدی رادو په منځني سپه 12 شپږنی بیا وی اف ام 3.5 د خبرونه په دوام. د روزګان په دهراوت ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د همدې ولایت د چرچنو په سلګونو اوسیدونکو نن لاریون وکړ. امریکایی پلاوی په قطر کې د طالبانو له سیاسي مشر سره کتل. د اسد آباد د لارو کوڅو په حشر کې نن د کونړ د بیلابیلو سیمو خلکو برخه واخیسته.
نن دغه د دمکلي، کیرالی او نور مرکز فوشا ټول مشران او ځوانان راغلي دي.
د روزګان پر دهراوت ولسوالی طالبانو بریټ کړی دی. پولیسي جرګه کې د روزګان یو استازي په دې باور دی چې طالبان د ولسوالی بازار ته نه نوتی. امنیتي چارواکي دا خبر ردوي. حقیقت څه دی؟ ل ترن کوټ څخه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې اورو.
پاولسی جرګه کې د روزګان ولایت د خلکو استازي او د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو بسم الله جان محمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبان د دهراوت ولسوالۍ بازار ته داخل سوي او د غراز د امنیت کمانډاني او د ولسوالۍ پر ودانۍ ډلې زبریدونه پیل کړي دي. نوموړي وایي چې اوس هم د ولسوالۍ په داخل بازار کې جګړه روانه ده.
کومندو پاتې دي، هلته مشره پاتې دي، پراغوم جنگ شروع دی، پرګرځېدلې دي او دوی دا چې سالیت د پوسټلانی شمالي د کور بغل ته
خود روزګان ولایت د والی ویان احمد شاه ساحل بیا هغه خبرې رد کړې چې ګڼي وسلوال طالبان دي د ولسوالۍ بازار ته داخل سوي وي او پر کومندانۍ او ولسوالۍ جبریدونه پیل کړي وي. نوموړي دا تاییدوي چې طالبان د ولسوالۍ د بازار څنډو ته د تېرې ورځې په پرتله نږدې سوي خو وایي بازار ته تر اوسه پورې نه دي داخل سوي.
کومندانۍ د طالبانو راستلوېدلې ده تر اوسه او نه ولسوالۍ مرکز یوه دا خبره بریدونه کړي دي، خو دغه بریدونه د مخنیوي او دغه بریدونه د شاته کولو لپاره موږ تازه دمي ځواکونه پرون ورته لیږلې دي. ترانه کمانډو دي، همداشان وي ځواکونه دي، ان شاء الله کومه ستونزه نشته. د بازار پر شاوخوا دي، د بازار پر شاوخوا دي، رنجدي سوي دي خو داخل نه دي.
ساحل وای هلته تیر شپه افغان ځواکونه پر وسلوالو طالبانو ها ماوي بریدونه کړي دي چې پر مهال درنه تلفات ورته رسیدلي. خوای د کرشمیر پاړې معلومات نه لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د دې ترڅنګ د یاد ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې په یاد ولسوالۍ کې اوس هم درنه جګړه روانه ده او وسلوال طالبان د ولسوالۍ بازار ته داخل سوي دي. د دغې سیمې اوسیدونکو دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د یاد ولسوالۍ د بازار څخه هم زرګونه کورنۍ د خپلو سیمو بې ځایه سوي دي او تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. دوی له مرکزي ادارې څخه غوښتنه کوي که یاد ولسوالۍ ته جدي توجه ونیسي نو یاد ولسوالۍ به د وسلوالو طالبان نو لاس ته ولويږي.
د روزګان په دهراوت کې جګړه روانه ده. د دې ولایت وی بلی ولسوالۍ چارچینو ته مخه کوي. دا ولسوالۍ د روزګان ګډ مشته ولسوالۍ ده چې ډېر برخه د طالبانو په لاس کې دي. د دې ولسوالۍ په سلګونو کسانو نن په مرکز ترین کوټ کې لاریون وکړ.
دا ژغونه د ورزګان د چهارچینو ولسوالۍ د اوسیدونکو دي.
نه سړک، نه لار شته، نه مکتب شته، نه مدرسه شته، نه هیڅ شی هم نشته.
د دې چشمیر سلګونه ته رسېدی نن د ترینکوټ ښار واټونو ته راوتلي وه او د خپلو حقوقو غوښتنه یې کول.
زما نوم عبدالجلیل دی، د شهید اساس ولسوالۍ د ګورګین د ناوې سره راغلی یو. په دې اړه راغلی چې زموږ سړکان خراب دي، موږ غواړو چې موږ ته تعلیم زمینه مساعد سي، او زموږ چې کوم حقوق دي، که په انکشاف کې، که زراعت کې، که معارف کې، که صحت کې، ټول حقوق نور موږ غواړو، موږ نور چې په خوله نسو پاتې کېدلی.
نن بارکزی د چارچنو د ګورګین سره راغلی یم. په دغه مخه موږ دلته راغلي یو چې بیا موږ د ځوانان سره راټول شو، دلته سره رالو. په دې وپوهېدلو چې هرې ولسوالۍ ته معنا نور شان روان دي، خوراکي توکي، مکتبونه، ښوونځي، یعنی سړکان، ډمبرونه، هر څه ورته سوي دي. موږ چې وکتل چې زموږ ولسوالۍ نه لار لري، نه کلینیک لري، نه مکتب لري، نه مدرسه لري، نو په دا شل کاله کې موږ ته هیڅ هم نه سوي. موږ وسارېان چې زموږ سر خلاصو، چې دا ولې موږ په تقریبا دا شل کاله کېږي د زاړه تاریخ د وخت څخه زموږ ولسوالۍ چې د زموږ منطقه ده، د ګورګین څخه د ماجر نه واچ ده، دا هیڅ حکومت خپل حاکمیت نه دی پرچلولی، دا د وخت د طالبانو په لاس کې وي.
دغه اعتراض کوونکي وایي که څه هم سیمه یې د طالبانو تر ولکې لاندې ده، خو وایي چې دوی چمتو دي چې په خپلو سیمو کې پرمختیایي پروژو ته د پلي کېدو زمینه برابره کړي.
خبر سپین ږیري لرو، موږ خلک لرو، موږ په دې برابر خبرې ورسره کړي دي، هم یې ورسره کوو. انشاءالله طالبان د دې مخنیوی بلا نه کړي، نیکي و اجازه خلکو ته کړې.
نو هغه خو زموږ د سپینږرو ستونزه وایي چې زموږ شکایت یې درې ځای نه رسوي، یا زموږ خپل د بچیانو غم نه خوري، ښوونځی نه برابروله، یا نورې ستونزې نه هوارولي. هغه د سپینږرو ستونزه وه. اوس چې موږ ځوانان راپورته شو، نو موږ غواړو چې لکه په نورو ولسوالیو کې چې روغتیایي خدمات وړاندې کېږي، یا معارف، یا نور، نو موږ هم نور خپل ولسوالۍ دغسې نه پرېږدو، نو موږ خپل حقوق.
په ورته وخت کې بیا د ارزګان ولایت مقام مسولین وایي چې دوی تل هڅه کړې چې په چرچینو ولسوالۍ کې خلکو ته پرمختیایي پروژې پلې کړي، خو وایي وسلوالو طالبانو یې مخه نیولې. د یادې ادارې ویان احمد شاه سایل ازادي راډیو ته وویل که چیرې دوی زمینه برابره کړي، ولایتي اداره چمتو ده چې هلته خلکو ته پرمختیایي پروژې پلې کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغې ادعا په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي.
له شریف الله شرافت څخه مو د چارچنو ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو د لاریون راپور اورېده. له یوې خبرتیا وروسته د کندهار د ارغنداب د جګړې او بیا له طالبانو سره د سولې د نویو هلو ځلو په اړه اورېدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي ژر به د دې ولایت ارغنداب ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړي. د کندهار ښار ته نږدې له دې پرتې ولسوالۍ ګڼ خلک مجبوره شوي چې کورونه پرېږدي او د کندهار ښار په لور کډي بار کړي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د سه شنبه په ورځ سهار ځایي خلکو او امنیتي سرچینو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د راتګ خبر ورکړی وو. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې امنیتي ځواکونو د همدې ورځې په ماښام د چارغلبې، د لاهور او جازې په سیمه کې خپلې درې پوستې پرته له مقاومت څخه وسلوالو طالبانو ته پرېښي او تکتیکي شاتګ یې کړی. د کندهار امنیتي چارواکو د چهارشنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو لخوا په دغه نیول سوو سیمو کې د عملیاتو خبر ورکړ. د کندهار د امنیت قمانداني ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان د ملکي خلکو په کورونو کې ځای پر ځای سوي او امنیتي ځواکونه د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر له احتیاط څخه کار اخلي.
وسلوال تر هرګر د کندهار، ارغنداب ولسوالۍ، د بابر، جلاهور او چارغلبې تراشه وسوي ول چې زموږ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا څخه پر دوی باندې ګډ عملیات شروع سول. وسلوال تر هرګر هلته د ملکي وګړو په کورونو کې پټ دي. زموږ امنیتي ځواکونه ډیر په احتیاط هلته عملیات روان کړي دي. انشاءالله ژر تر ژره به سیمه د وسلوال تر هرګرو څخه خلاص.
د ارغنداب ولسوالۍ په روانه جګړه کې تر اوسه چارواکو او امنیتي سرچینو د جګړې ښکېلو اړخونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي. په ارغنداب ولسوالۍ کې پر داسې مهال د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پیل سوې چې دا مهال په دغه ولسوالۍ کې د انارو د حاصلاتو راټولولو وخت دی. خو د جګړې له ویرې په یو شمېر سیمو کې خلک د کورونو او دوکانونو پرېښودلو ته مجبور سوي او کندهار ښار ته یې پناه راوړې.
وروره چور جور خپل کندری شامه را توکله دریت کاله میږي کله شامه وری ورته زریته است خو شامه یار کړه را بس کندران را توکله وګورئ کندران را توکله وروره شامه وری خپل کندو ته خپل کور کې ځدی ترارش کې
د ګرد خلک را روان در غنداو فکر د کډی را باریږي او د جنگلات بلان په چا کې مرمر په چا کې اوانونه ورغورځي نو بس جنگ دي د جنگلات ګرد را باریږي دنجه اجازه کې څورته ګوره چې ګرد جنگونه جوانونه ورغورځو کېږي جنگونه جدا ګرد خلک را روان جن ګرد کډی را خسته جن بس چې ګرد سره چیږي پښتنو مو دا ده چې جنگ و درېږي ګوره دا سال دي خو کندهاران را وتلي دي او کسونو د کارچون د پاره دی او خاري د پاره هغه په ګره را شوي نه دي خو ګرد کارونه سره خراب چې نو ګرد اقتصادي مشکلاتونه لري سره
وسلوالو طالبانو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د یو شمېر پوستو د نیولو او لسکونو سرتیرو ته دا وشتي مرګ ژوبلې ادعا کړې. ارغنداب د کندهار یوازنۍ ولسوالۍ ده چې ښار ته نږدې موقعیت لري. که دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي نو دا به د کندهار ښار اتمه او دیارلسمه حوزه د سقوط له ګواښ سره مخامخ کړي.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې مو د جګړې راپور اورېده. له جګړې به د جګړې د مخنیوي هڅو ته مخه کړو. په دوحه کې د طالبانو او افغان دولت د مرکزي پلاو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ لپاره موافقه شوې ده چې قطر مرسته وکړي. دا خبر په داسې وخت کې ازادي راډیو له یوې سرچینې ترلاسه کړی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره کتلی دي. رحمت الله افغان له کابله راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر تیر ماښام چهارشنبه په قطر کې د طالبانو له سیاسي مرستیال او د قطر د دفتر له رئیس ملا برادر سره د تاوتریخوالي د ډېرېدو پر علتونو خبرې کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي
او د نوموړي توافقنامې د ټولو موادو په صحیح عملي کولو او ښه توګه تطبیقولو په اړه خبرې وشولې، لکه د افغانستان اسلامي امر د پاتې زندانیانو د خلاصون موضوع، د تور ستونزو د ختمولو موضوع، همدارنګه په ناسته کې د عملیاتو په زیاتوالي هم خبرې وشولې او د هغو د عواملو او اسبابو یادونه وشوله.
دا په داس حال کې ده چې په قطر کې با خبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت لپاره نه غواړي نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې په خبرو کې د پرمختګ لپاره د افغان دولت او طالبانو پلاوی د قطر هیواد په تسهیل کوونکي رول توافق کړی. د سرچینې ونول چې قطري چارواکي کولای سي د بین الافغاني مذاکراتو په غونډو کې مستقیم ګډون وکړي او یا جلا دواړو لورو سره دوه اړخیزې غونډې ولري. دا پریکړه وروسته له هغې کیږي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوو د خبرو او کتنو له څلوېښتو زیاتې ورځې اوړي، خو دواړه لوري بیا هم د رسمي مذاکراتو پر کړنلارې نه دي اصلاح سوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا پخوانی سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي د رامنځته شوي په ټپه ولاړ حالات نه د راوتلو لپاره تسهیل کوونکي رول ته جدي اړتیا وه.
فلحال داسې معلومیږي چې مکمل یو بنبست رامنځته شوی چې یو هم مخ باندې نه ده تللی او د افغانستان ملت ورته انتظار لري. دې ته لازمه ده چې داسې یو څوک پیدا شي چې هغه دغه بنبست مات کړي او یو د منځګړیتوب رول ادا کړي، او د دې لپاره زما په اخره باندې خپله باندې د قطر هیواد له ټولو نه مهم رول ادا کولای شي.
د ښاغلي مجاهد په خبره قطر د مذاکراتو کوربه او اسلامي هیواد دی. له دې نه وړاندې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې رغنده رول ترسره کړی. په ورته وخت کې په افغان پلاوي کې و با خبره سرچینې وایي ټاکل سوي نن پنځشنبه زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوي له دوی سره هم وګوري. دا چې دواړه خواوې به په کومو مسلو خبرې وکړي سرچینې په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په فرانسه کې تازه تاوتریخوالی. د فرانسې نیس ښار په یوه کلیسا کې یوه بریدګر لش تر لشه درې کسان په چاړه وشلي. په یوه بله پیښه کې پولیسو یو وسلوال په ډزو وشلی. اجمل ان تفصیل وړاندې کړي.
د فرانسې د پولیسو یوې سرچینې ویلي د پنځشنبې د ورځې له یو قرباني چې یوه ښځه وسر پرې شوې. د فرانسې یخي اړخي سیاستوالي ماریان لیپن هم په برید کې د یوې میرمن د سر د پرې کېدو خبره کړې. خاروال کریسټاین استروسی پر خپل ټویټر لیکلی چې د نوتردام په کلیسا کې یو کس د چړې سره برید کړی. د نوموړي په وینا پولیسو بریدګر نیولې او دا مهال روغتون کې دی. استروسی ژورنالیستانو ته ویلي چې مشکوک بریدګر تر نیول کېدو وروسته هم د الله اکبر نارې وهلې. د نوموړي په وینا د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هم نیز ته روان شوی دی. پولیسو ویلي په برید کې څو نور کسان ټپیان دي. دا برید په داسې حال کې کیږي چې دیار لسورځې مخکې د منځني ښوونځي د یو ښوونکي د سر د پرې کېدو پیښې فرانسې ته ټکان ورکړی. پر دې ښوونکي دا برید د یو چشنیایي ټبرې مسلمان زده کوونکي لخوا شوی و. د فرانسې د ترهګرۍ ضد اداروي دوی د پنجشنبې په ورځ په یوه کلیسا کې د چړې په وسیله د شوي دې خونړي برید په اړه چې درې کسان پکې لږ تر لږه وژل شوي څېړنې پیل کړي. تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې د نیس د وروستي برید انګېزه بد شوي او دا چې آیا دا له هغه کارتونونو سره تړاو لري چې مسلمانان یې د دوی مقدساتو ته سپکاوی ګڼي او کله. هغه کس چې مخکې یې د منځني ښوونځي په ښوونکي برید کړی ویلي چې دې ښوونکي په ټولګي کې د اسلام پیغمبر ته منسوب کارتونونه زده کوونکو ته ښودلي وو او دی پرې له همدې کبله غوسه و. د نیس د نننی برید سره د څو ساعتونو په توپیر پولیسو د فرانسې جنوبي ښار ویګنون ته نږدې هغه کس په ډزو وژلی چې تومانچه ورسره وه او لاروي ګواښل. د ایروپ ون راډیو په حواله دی کس هم د الله اکبر نارې وهلي. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون هم ویلي چې د پنجشنبې په ورځ په جده کې یو سعودي وګړی وروسته له هغې ونیول شو چې د فرانسې په کونسلګرۍ یې د چړې سره برید وکړ او دغلته یې د کونسلګرۍ یو ساتونکی ټپي کړ. په سعودي کې د فرانسې سفارت ویلي د کونسلګرۍ پر ساتونکي یې د چړې برید شوی او ټپي شوی دی چې روغتون کې دی او ژوند یې له خطر وتلی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ خپل ماشومان له ښوونځیو باسي. له پنځم ټولګي څخه یوه ایستل شوې نجلۍ وایي:
صنفیانو پسې مې خفه یم او معلمې پسې مې خفه یم، درس پسې مې خفه یم، ډېره لایق او مکتب نه وباسلم.
تر څلور نیمو بجو وروسته د کور کلي په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوې ده. له یونیسف سره د ازادي راډیو په ګډونیز پروګرام کې د ماشومانو د خوار ځواکي په اړه اورېدلی شي.
کچنای دې درو میاستو سو اتی په مور بل کچنای په نس اتی د لټی چلا کو ډاکټر څنور ور غل د خراب شدید نو ور کشدې مخوچ سو
د خبرونه هم تر څلور نیمه بجو وروسته خبرو. کونړ ته به مخه کو. د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې نن د لارو او شارونو د پاکولو حشر تر سره شو. د دې حشر برخوالو ټینګار وکړ چې لاري، ځنګلونه، پلونه، شونځي او ټولګټي ودانۍ باید وساتو. لاسرابانه د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري راپور لري.
دلته په لزګونو کسان چې په کې ځوانان، قومي مشران، دینی عالمان او د خونځي وزده کوونکي شامل دي، د لارو پاکولو او د ملي شتمنیو د ساتلو په نومي حشر پیل کړي. اوس په اسداباد کې د سرکونو، ویالو او کوڅو په پاکولو بوخت دي. دا حشر د کونړ علمي کادرونو په نوم ټولنې په ولایت کې پیل کړي. د همدې ټولنې یو تنغړي حاجی کاتب شاه کاتب ازادي راډیو ته ویل:
د پنځشنبه ورځ چې نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوکړې سره برابر ده، هغه دنیا ته د خیر د پاره راغلی و. موږ هم باید خیریه کارونه وکړو. نو د ملي شتمنیو د ساتلو او رغولو په پار نن دغه د دمکلی، کیرالی او نور مرکز خوښه ټول مشران او ځوانان راغلي دي او د خار صفایي وکړه. دولتونو تغییر او تبدیل کیږي، خدا چې دا څوک ځان سره نشي په شا کول. اندازه مونږ او ستاسو دي.
د کونړ ولایتي شورا غړی حاجی جمال الدین سیار وای: سرکونه، خونځي، روغتي مرکزونه، پلونه او ځنګلونه ملي شتمنۍ دي او ساتلې د ټول ولس دنده ده.
دا ځنګلات دي، کو سرکونه دي، پلچکونه دي او دا هیواد چې دی باید مونږ او تاسو په خپل آباد کو خپل مټه په خپل راون غواړو.
د پوهنې رئیس مجیب الرحمن هم دردوای: حشر سره غواړي چې خلکو کې د ملي شتمنیو څخه د دفاع روحیه پیوړی کړي.
د پم دې مخه کو چې مونږ یو احساس خلکو کې پیدا کو چې ملي شتمنیو ساتل زبنګ وجیبه ده او فرض هم دي. راځي چې په ګډه خپل ملي شتمنیو ساتنه مو کوي، حفاظت مو کوي.
د پوهنې رئیس وای: په مرکز او ټول ولسوالیو کې په یو وخت حشر پیل شوه او تر مازیګره به دوام وکړي. حشر هغه دود دی چې په کې ډیر خلک برخه اخلي او ګټه یې هم ډیرو ولسونو ترسیږي. خلک وای پوخا د همدې حشر په وسیله ولسونو سرکونه، لارې، کاریزونه، خونځي او نورې ټولګټې پروژې په خپلو لاسونو جوړولې او ساتلې. حشر کوونکو به ډوډۍ، اوبه او نور شیان زانونو سره لخپل کورونو وړل. د دوی په خبره چې په افغانستان کې جنگونو، مهاجرتونو او د نورو هیوادونو مرستو خلکو کې دا شر دغه لرغونی او ګټور دود زیانمن او د لمنځه تللو ګواښ سره مخ کړ.
تاسو لا پیغامونو
مانم شو سناده که هلمن ولایت لشکرگاه شاد خدا جغام که سپریتم دل تورور گوله ده جنگ تخ خلق را غلی سلی پر دنبر بندش پیه که ده یخ تخ ترسهار پوریش پاته دل تا حکومت هیت مرسه چیه سرنه که یورور وزه تزی ماشمان ده یه گوله دوڑی دام نلره دل تا خلق دیر پازاب ده دیر پا مشکلات که بیه باید دغا مشاران چارواکی باید دغا خلقه که توجه و که سلام
حجی شیر حسن کنن ولایت غازی آباد ولسوالی نه خبری کوم زمونږ سرک د اسمان د ولسوالۍ نه د نړۍ د ولسوالۍ پورې پام پروت دی او د یلګل درې د برسر نه تقریبا 12 کیلومتره سرک د غازی آباد په ساحه کې خام پروت دی. د مرید نه تر غازی آباد د ولسوالۍ د ساحې پورې ټول خام سرکونه پراته دي. نو دا هغه ځای نه چې مریض را روان شي دلته چې را رسي هغه د کومه په حالت کې یا د ټولو لوړ پولو چارواکو نه داخله ده چې زمونږ په دې غور باندې غور وکړي او زمونږ دا مشکل حل وباسل کړي.
نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه قاری محمد مدني ازاري راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوي ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډېر زیات مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید ټکر واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي هغه ادارو کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته دي چې هغوی خپلې زده کړې دغه یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور لننګرهار پر استول سمس کلی کې په قطر کې د سولې پونو مذاکرات د وخت ضایع کول دي. اسمت الله افغانیار له هلمند کې د سولې وسنۍ خبرې د ډاکټر نجیب د وخت خبرو ته ورته دي. هیله ده چې تیری تجربه بیا تکرار نشي. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي حکومت او طالبان د خدای ته وګوري دا څه حال دی. دواړه مسلمانان دي. خپلواک ساپی له علي شنګه پر استول سمس کې بلې موضوع ته اشاره کوي او دی لیکي چې په الشنګ ولسوالۍ کې د نجونو ټول ښوونځي تړل شوي دي. دانش افغان له جلال آباد لیکي چې ازادي راډیو د په ټولو خپرونو کې اسمسونو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. عبدالرحمن پر استول سمس کې لیکلي دي تر هغو چې په افغانستان کې اوربند ونه شي د سولې خبرو ته باید افغانان هیله پیدا نه کړي. امید پر استول سمس کې لیکلي دي چې د کابل په ځینو سیمو کې بې امنۍ زیات شوې دي. که څه هم په روسیو کې هلیزلې زیات شوې دي خو افغانان هم باید له پولیسو سره مرستې وکړي. او یو بل اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی پر استول اسمس کې د دهراوت د جګړې په اړه نظر څرګند کړی دی. د جګړې په ارتباط هغه اسمسونه خپرو چې هغه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم وي. که چېرته د هر چا اسمسونه د جګړې په برخه کې خپاره کړو نو بیا په هغه باندې اعتماد نشو کې اوریدونکی اعتماد نشي کولی. او نقیب الله فاروقی لیکي چې د ملکی خلکو وژنو ته باید پاملرنه زیات شي. زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې 219 پروګرامونه لرو. د یونیسف سره د ازادي رادیو ګډ 19 پروګرام د ماشومانو لپاره ځانګړی شوی دی. د ماشومانو د خوارځواکۍ مسله په دې کې چړل شوې ده او د کور کلی په پروګرام کې د هغو ماشومانو او نجونو په اړه تاسو اوریدل شي چې پلارونو یا د کورنۍ غړو یې له ښوونځي ایستلې دي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له عصمت څاروان.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان له امریکا سره خپل موافقه تر شریعت او قرآنی احکام پورته غني. ښاغلی غنی چې نن د حضرت پیغمبر د میلاد په مناسبت خبري کولې، پر طالبانو شخ وکړ چې د افغانستان له دینی عالمانو سره بحث وکړي. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د امریکا او طالبانو د موافقې د تطبیق د طالبانو د نورو بندیانو د خلاصون له تور لیستونو د طالب مشانو د نمونو د ایستلو او د جګړې د زیاتېدو پر عواملو خبري وکړي. د ورزغان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په یو لړ هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي او 15 نور ژوبل دي. د استرالیا د غوره لیګ لپاره د میلبرن رینګډز لوبډله غواړي چې له یو تنکي افغان لوبغاړي سره قرارداد وکړي. دا 15 کلن افغان احمد نور نومیږي. یو وطن نن د فرانسې د نیس شار په یو کلیسا کې پر خلکو حمله وکړه او لږه لږه درې تنه وژلې دي. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې څو تنه نور ژوبل شوي دي. په هند کې نن په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2 میلیونه واوښت. تر اوسه پورې په دغه هیواد کې چې 1.3 میلیارد نفوس لري 1,60,000 تنه په دې وبا مړه شوي دي. او د امریکا د عدلی وزارت پرون چهارشنبه 8 تنه د چین له حکومت سره په همکاري او جاسوسي تورن کړل.
زحمت چې پر لتاسو څخه اجازه اخلم. خبري برخه مو دا سات هم دومره ونیزو پروګرامونو ته مخه کوو. مخکې تر دې چې د کور کلی په پروګرام کې واوري چې ولې په افغانستان کې یو شمیر ماشومان له ښوونځي وستل کیږي، ل یونیسف سره د ازادي رادیو په ګډ 19 پروګرام کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه اوریدل شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې ځینې ماشومان له خوارځواکۍ یا سوې تغذیې سره مخ کیږي؟
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کچ دی یې مخ وچ سوې تر دغه انده پورې راغی.
په ماشومانو کې د خوارځواکۍ نښې نښانې کومې دي؟
اغل قدونه لند پاتې دي، دماغي له لحاظ نه او د زده کړې د لحاظ نه هم ډېر پاتې دي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یو کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغې د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس همدغه ګټور دي.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پیل کې د یو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. قدر من اوتونکو د امروختیا د وزارت مسول کسان وایي چې د کورونا له وجې د خوارځواکو ماشومان په شمیر کې هم ډیروالی راغلی دی. بیکاری، بیوزلی، د کورونا له وجې د کورنیو د مشرانو ناروغي او ځینې نور مسایل د دې سبب شول چې د سوی تغذی د ماشومان په شمیر کې تقریبا 30% زیاتوالی راشي. نوري خبرې د ماشومان له متخصص ډاکټر همایون لودین څخه اورو.
مخکینی ارقام دا خدل چې ملي کچه باندې د تغذیه سمویم چې کړی و 9.5% ماشومان په هر سلو کې دې په حاده خوارځواکۍ اخته، یعنی وزن کم او کم وخت ماشومانو، او 30% ماشومان دا په مزمنه خوارځواکۍ اخته، یعنی قد ټیټو. کله چې یو ماشوم قد ټیټ وي یا په مزمنه خوارځواکۍ اخته وي، په دې معنا چې دا به زر زر ناروغه کیږي، په دې ذهن به ضعیفه وي، هغه غرفیت ثقاوت یې کم وي، او کله چې دا غټیږي دا به ټولنې ته په کافي اندازه تولیدات نه شي ورکولی. اقتصاد په دې هېواد ځورېدلی دی. خوارځکي اخته ماشومانو په اندازه کې ارقامو کې زیاتوالی راغلی دی او په بېلابېلو ولایتونو کې دغه کچه زیاته شوې ده، بلخاصه په هغه ولایتونو کې چې هلته اقتصادي ستونزې ډېرې وي، غذایي مواد په وخت نه دي رسېدلي او کورنیو مشران بېوظیفې شوي دي. نو دغه بېوظیفي مستقیمن اغیز کړی دی د سوې تغذیې په حالت باندې او د سوې تغذیې کچه یې لوړه کړې ده.
هغه ماشومان چې مورې شیدین لري یا هم کمی وي، ورځ تر بلې وزن کمیږي، بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوې تغذیې د لویانو په پرتله ځکه ډېره لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خوارځواکي له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د یو میندو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځواکۍ یا سوې تغذیې اخته شوي دي.
ولې سوې تغذیې څه
خپسته زس خبره
شې دې خپلې ورکړي؟
یا شې دې مناست خپل لاول ورځ ملانای
به دې خچې ورکول
دغه پوره دې ورکول مرغۍ چاپ شې دې ورکول تر اوس پورې غلک
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکړي
و ډنګر خلاول ور لا دغه ډنګر تر اوس پورې اوس مریض ډېری زر نیسه
لکم چې راغلي
لا باګرام
د دې څه لپاره راغلي
د تنه زوی نه جوړه
په دې زوی دې څه سی ویدي
دوه میاشتې نه څه یې ستا په خو پاس له دوه میاشتو دغه څه څه دغه زید
خپلې شیدې دې ورکې
خپلې مې ورکوم کمی
کمی دې
او
ولې دې شیدې کمی دې
رس صبر
چې شې خوري خوراک څه کوي
هغه څه دې کوڅه قطر مطر دغه خو
مثلا کوم شې اندیر خوري
بانجان بامیا کدوکاکی
د میاشتې تور په یاد لري
غټل چیر زیو غټل نه سکلا سړی پور کې نه
چنای دې درو میاستو سو اتی په مور بل چنای پنس اتی دای لا تیچ الا کو ډاکټر سنور ورغل دا خراب شدید نو کې شدې یم خو چې سویت نتی پریک دا پودر شدې ورته راوړي اتی شنې غړې ونیو ل شنې غړې چې بس ټخوي ټخوي و ټخوي ولا ټخوي چې بس ته بسوي ل ته بو چې بس دا عمل و استرافیکو و اتی بیا غزنی تراول دا یو نمبر شدې ورکول دای له وخت کمزورې و هغه شدې ورکول ورکول بس دا نور مرزونه ورپورته سو تر دغه اند پورې راغی.
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګه تر دوه کلنۍ پورې د مور شیدې ورکړل شي. له څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي. که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ نور خواړه هم ورکړل شي نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي. بیا به نه یوازې دا چې په خوارځواکۍ نه اخته کیږي بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي. په دې اکله مو د یونیسف په دفتر کې د تغذیې مسؤل ډاکټر پلوشي انوري سره مرکه کړې.
سوی تغذیه دو شکل لرو. یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراک کوي خو ضروریات